په افغانستان کې د سهار او بجې سوي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړي نیم ساعت خبری مجله پیلېږي. السلام علیکم او سهار په خیر. چهارشنبه ده، د تلیا میزان ومه د سپتمبر 9 په خبری راپورونه کې اوري. د امریکا دوه وتلو جنرالانو پرون د کانګرس غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه پوښتنو ته ځوابونه وویل. د لوی درستیزانو د کمیټې مشره زیاته کړه
موږ باید دا په یاد ولرو چې طالبان یوه ترهګره ډله وه او پاتې شوې ده. دوی لا هم له القاعده سره روابط نه دي قطع کړي.
طالبان وایي چې د داعش ډلې پر ضد یې په دې وروستیو کې عملیات کړي دي. په هرات کې ګڼې کورنۍ مجبورې شوې د بې وزلۍ له کبله د خپل کور سامانونه خرڅ کړي. د ژوند په رنګونو کې له یوه کوچي اوري.
زه اوس قسم درته خورم، ما نه هم په درس ویلی خو زه دومره استعداد ماشاءالله لرم چې د پوهنتون شاګرد سره مجله وایي.
دا خبری مجله تر اونۍ موده پیل له خبرونو کوو. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغان امنیتي ځواکونو ناڅاپي ماتې دوی حیرانه کړي. طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار لاندې دی. په رومانیا کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان امنیتي ځواکونو ناڅاپي ماتې دوی حیرانه کړل. لوید آستین د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو استماعي غونډې ته پرون وویل
حقیقت دا دی چې افغان پوځ چې موږ او زموږ شریکانو روزلی و په ډېرې اسانۍ اوبه شو او په ګڼو مواردو کې پرته له دې چې یو ډس وکړي موږ ټول حیرانه کړو. له دې پرته بل هره ادعا به رښتونې نه وي.
شغلی آستین زیاته کړه چې اداري فساد هم د دغو ځواکونو د کمزورۍ سبب سوی و. ټاکل شوی ده چې نن هم د امریکا د استازو جرګې په یوه استماعي غونډه کې د امریکا پوځي چارواکي د کانګرس د غړیو پوښتنو ته ځواب ووایي. په پرونۍ غونډه کې د دفاع وزیر ترڅنګ د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو په استماعي غونډه کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی او د امریکا د مرکزي قمانداني قمندان جنرال فرانک مکینزی هم برخه اخیستې وه. د سپینی مانی ویاند وایي که متحد ایالاتونو په افغانستان کې 2500 امریکایي سرتیری د اګست له 1.5 وروسته هم ساتلی وای. جګړې به نه وای درېدلی. جنسا کې دا خبره پرون وروسته تر دې وکړه چې د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی وویل چې کچېرې لږته لږه 2500 امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې وای طالبانو به کابل نه وای نیولی. جنرال میلی دا هم وویل چې د دوړندیز ولسمشر جو بایدن ته په پسرلی کې کړی وو، خو دا حتمي نه و چې ولسمشر دی د ده له نظر سره موافقه کړې وای. د افغانستان ځینو ښځینه روغتیایي کارکوونکو، ښوونکو او د بشري حقونو فعالانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. دغو کسانو پرون په کابل کې غونډه وکړه او څرګنده یې کړه چې د نړیوالې ټولنې د مرستو بندېدو د ښځو پر ژوند منفي اغېز کړی دی. د عقلي نوري په نوم یوې ښوونکي وویل
موږ پر نړیواله ټولنه غږ کوو. د جهانی بانک او نورو مرستندویانو غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي څو افغان ښوونکي معاشونه ترلاسه کړي او نجونو ته د هلکانو په څیر تعلیم چې د دوی اساسي حق دی ورکړي.
د اغلی نوري پوینا یو له کوشل زره شیزنه شوونکو او په روختي برخه کې څوار لزره شوزو له دوه تر درې میاشتو پورې معاشونه نه دی اخیستي. طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار لاندې دی چې د دې له بشپړې دو سره به تر شپږم ټولګي پورته تر دولسم پورې د نجونو زده کړې پیل سي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی پرون وروسته تر دې دا خبره وکړه چې په کابل کې د افغان میرمنو ځینو استازیو له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي دې ژر تر ژره بیرته پرانستل سي. بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
تعلیمی ماحول چې هلته د دوی لپاره فزیکي او روحي تسکین او مسؤلیت موجود وي هغه تضمین شوی دی. داسې یو طرز چارچوب جوړ شي، داسې یو طرز العمل جوړ شي، انشاءالله بیا به د دوی د تعلیم په برخه کې ستونزې نه وي.
شغلی کریمی زیاته کړه چې په دې طرز عمل کې شونځي او ته د نجونو د تګ د ترانسپورت مسله هم شامل ده. خود دا ونه ویل چې کله به دا طرز عمل بشپړیږي. د بشري حقوقو د څار ډلې د نجونو د برخې مسؤلې هی دربار ازادي رادیو ته تیره اونۍ ویلي و چې طالبانو په خپله تیره دوره کې هم له 1949 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې دا ویل چې نجونې به شونځي او ته پریږدي چې شرایط مساعد سي، او بیا دوی د رژیم تر اخره دا کار ونه کړ. افغان وکیل او د بشري حقوقو فعال فرشته کریمی پرون په پاریس کې د بشري حقوقو د ستري جایزې ګټونکو او بلل سو. اته د شکلنه کریمی د قانون غشتونکو په نوم د بنسټ مؤسسه ده چې لدی لارې په افغانستان کې قانوني مرستې کړې دي. دا د ټاکلي پلاوی لوري پرون په پاریس کې د لودوویچ تراری یوو په نوم د بشري حقوقو د جایزې ګټونکو اعلان سو. دا جایزه د تاری یوو په نوم نومول سوی ده چې په 1990 میلادي کال کې په فرانسې کې د بشري حقوقو ټولنه جوړه کړې وه، او لومړی جایزه یې په 1915 میلادي کال کې د نژادي تبعیض ضد سرلاري مبارز نیلسن منډیلا ته ورکړل سوه. په رومانیا کې چارواکو پرون ویل چې په کورونا د اخته کسانو شمېر د 24 ساعتونو په لړ کې تر 1000 زیات سوی دی. په رومانیا کې د کورونا دا شمېر بې ساري ګڼل کیږي. تر دې مخکې په نومبر میاشت کې د 24 ساعتونو په لړ کې څه باندې 1000 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په رومانیا کې په کورونا د ټولو اخته کسانو شمېر تر 1,200,000 اوړي، او د مړو شمېر 16,000 او 200 ته ورسېد. د اروپایي ټولنې په غوړو هېوادونو کې رومانیا دویم هېواد دی چې لږ کسان پکې واکسین شوي دي. رومانیا 9.5 میلیون نفوس لري چې له هرو دریو کسانو پکې یوازې یو تن د کورونا واکسین کړی دی. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د دې خبرونه درو پرونو برخه ته ورزو. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د پوځي چارواکو لومړی استمایه غونډې ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وویل چې په افغانستان کې شل کلنه جګړه یو ستراتیژیک ناکامي وه، او متحده ایالاتونو باید 3000 پوځیان په دغه هیواد کې ساتلی وای چې د طالبانو مخه یې نیولې وای. جنرال مارک میلی طالبانو ته اندېښنه ښکاره کړه. د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وایي چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري. جنرال مارک میلی دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې استمایه غونډې ته وکړه.
وی مست ریمبر دټ د طالبان واز اند ریمین.
موږ باید دا په یاد ولرو چې طالبان یو ترهګر ډله و او پاتې شوې ده. دوی له هم له القاعده سره روابط نه دي قطع کړي. زه په ناسمو نظریاتو پسې نه ګرځم چې موږ له چا سره معامله کوو. وبکتل شي چې طالبان واک ټینګولی شي یا په دې هېواد کې کورنۍ جګړه پیل شي، خو موږ باید د امریکا متحده ایالاتونه او امریکایان له هغو تروریستي بریدونو خوندي کړو چې له افغانستان راځي. جنرال میلی زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې القاعده او داعش دا غواړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي، که څه هم اوس دا ورته اسانه نه ده خو ناممکنه نه ده. جنرال میلی بیا وویل دا دلیل له 1238 میاشتو پورې په داسې سیمو کې چې قانون حاکم نه وي ځانونه بریدونو ته چمتو کولی شي. طالبانو له امریکایانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوه کې د سولې تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې طالبانو ژمنه کړې ده چې د القاعده په ګډون به له ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. طالبان وایي چې دوی له القاعده سره رابطه نه لري. دې ډلې چې د اګست په 15 کابل ونیو دا خبره یې تکرار کړه چې له القاعده سره نه پالي. جنرال میلی د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په اړه وویل چې دښمن په کابل کې قدرت لري.
It is obvious.
دا ښکاره ده، یو مخ واضح ده چې په افغانستان کې جګړه هغه سي ختمه نشوه چې موږ غوښته، او طالبان اوس په کابل کې واکمنان دي. جنرال میلی ده هم ویل چې په کابل کې د حکومت د ماتېدو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه 2.5 امریکایي سرتیرو ته اړتیا وه چې په افغانستان کې پاتې شي. د ده په باور لویه تېروتنه دا وه چې افغان پوځ داسې چمتو شوی و چې تر حد زیات یې پر امریکایي پوځیانو او ټیکنالوژۍ اتکا کوله. سربیره پر دې چې د امریکا د مرکزی قمندانی قمندان جنرال فرانک مکینزی د سینا په دې غونډه کې د جنرال میلی دا خبره تایید کړه چې یو شمېر پوځیان باید په افغانستان کې وای. سناتور ټام کاتن جنرال میلی ته وویل چې کله ستا خبره ولسمشر بایدن رد کړه او ستا دا وړاندیز یې ونه مانه، ولې دې استعفا نه کوله؟ جنرال میلی چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت هم لوی درستیز و په ځواب کې وویل چې دا د مسؤلیت دی چې ولسمشر ته هغه خبره وکړي چې ده ته تر ټولو ښه ښکاري، خو دا حتمي نه ده چې ولسمشر به د ده له خبرې سره موافقه کوي.
ومردل چې د امریکا یو پوځي چارواکي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په دغه هیواد کې اقتصادي بحران زیات شوی او بېوزلي هم زیاته شوې ده. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په هرات ولایت کې هم د طالبانو له واک ته رسېدو سره بیکاري اوج ته رسېدلې ده. د هرات زیاتو اوسیدونکو د زیاتېدونکې بېوزلۍ له کبله د خپلو کورونو د وسایلو خرڅولو ته مخه کړې ده. حتی د هرات پوهنتون استادانو د بد اقتصادي وضعیت له کبله خپل شخصي کتابتونونه تړلي او کتابونه لیلام کړي دي. تفصیل په یو راپور کې
دلمر تر سوزند وړاند ګلان دی ولسکلن ګلستان هڅه کوي په ورته چیغو سره رانیون کې جل کړي. دا ځوان نور څه نه لري او غواړي د خپلې کورنۍ د پنځو غړو لپاره د ډوډۍ موندلو په خاطر د درب قندار سیمه کې د خپل کورتو کې اوپلوري.
موږ له کور څخه دا جامع او د پخلنځي وسایل د پلور لپاره راوړل، ځکه د کار کولو لپاره هیڅ نشته. غواړم دا وپلورم چې دوه ډوډۍ پرې واخلم او خپلې کورنۍ ته یوسم.
د ګلستان ترڅنګ په سلګونو هراتیان د بېوزلۍ له کبله د خپل کور وسایل په خورا ټیټه بیا پلوري. بیبی ګل شپېته کلنه ده او د ناروغ خاوند او دریو بچیانو لګښتونه باید د سړک په اوږدو کې د کور د وسایلو په پلورلو سره برابر کړي. هغه د سړک غاړې ته ناسته ده خو پیرودونکي کم دي، ځکه وسایل یې زاړه دي او د چا پام ځان ته نه جلبوي. د کور وسایلو ډیری پیر او پلور د هرات په درب قندهار سیمه کې کیږي. ډیری پیرودونکي د 50 کلن غلام حیدر په څیر دي چې یو څه له وسه کیږي او د دې وسایلو پیرلو تر ازي، ځکه چې دا وسایل ارزانه دي.
زه د کور وسایلو اخیستلو ته راغلی یم، ځکه چې دلته د کور وسایل د پلورنځیو په پرتله ارزانه دي. خلک خپل وسایل د لوږې له امله پلوري، خو که ورته شیان له دوکانونو واخلي نو دوه چنده لګښت لري.
د بېوزلۍ ستونزې د هرات پوهنتون پر ځینو استادانو هم سیوره غوړولی او د عبدالقادر صالح په ګډون یو شمېر استادانو د خپلو شخصي کتابتونونو کتابونه هم پلورلي دي. هغه په نړیوالو اړیکو کې د ماسترۍ سند لري او په هرات کې په پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې د یوې لسیزې تدریس تجربه لري.
دغه کتابونو ټولګه چې زه غواړم وپلورم 500 ټوکه مختلف عنوانه کتابونه دي. زه دا کار د ژوند مصارفو د تامین لپاره کوم، ځکه چې په یو کرایه شوي کور کې اوسېږم او باید د کرایې پیسې ورکړم.
د اګست میاشتې پر 15 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم متحده ایالاتو د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه او دې هیواد ته د نغدو پیسو لیږل بند کړل. په هرات کې د طالبانو مرستیال والی مولوي شیر احمد امار وویل چې د دغو پیسو خوشې کېدل او ورڅخه د استفادې پایل د سخت اقتصادي بحران د مخنیوي یوازینۍ لار ده.
لویه اقتصادي ستونزه دا ده چې د افغانانو شتمني کنګل شوي او نړیوالې ټولنې د دې هیواد خلکو او پیسو په اړه فکر نه دی کړی. که نړیواله ټولنه ژر ملت ته دغه پیسې ورکړي، انشاءالله زموږ ټول ځوانان به دندې ومومي او موږ به له دې اقتصادي بحران څخه وژغورل شو.
په هرات کې د طالبانو له واک نږدې یوه نیمه میاشت تیریږي او دا د هغه چا لپاره ډیر زیات وخت چې هیڅ عاید نه لري او د پیسو په پور اخیستو او د خپلو کورونو د وسایلو په پلورلو سره ژوند کوي. هرات د افغانستان یو له هغه ولایتونو دی چې صنعت پکې زیاته وده کړې وه او په سلګونو کسانو په خصوصي فابریکو او کارځایونو کې کار کاوه. د هرې ورځې په تیریدو سره د هرات د سړکونو په اوږدو کې د کورنیو توکو پلورونکو شمیر مخ په ډیریدو دی او د هرات خلک د روښانه سبا لپاره هیڅ هیله نه لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته ورجست. مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته ورسو، دا به ووري چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ارمی ټایمز ورځپاڼې پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړې: افغانستان هغه هیواد چې احتمالاً چانس ورسره هیڅ سیاري نه ده کړې. د لیکنی په پال کې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش جان سوب کو د جولای د 9 نیټې څرګندونو ته اشاره شوې چې د خبريالانو یوې ډلې ته ویلي وو لشل کلونو او د ټریلین ډالرو لګښتونو سره سره افغان امنیتي ځواکونه کافي ډاډمن نه وو چې د چک پوینټونو د مدیریت یا هم د لارو د تصفیه لپاره څه کارونه وکړي. د ورسپانې په لیکنه تر دې خبرو دوی ونې ورسته طالبانو تقریبا پر ټول افغانستان ولکا ټینګ کړه او پر پلازمینه کابل هم د حمله لپاره ځانونه چمتو کړل. آرمی ټایمز ورسپانه زیاتوي په خبرو شویو ویډیوي تصاویرو کې ښکاري چې کله هر خار ته وسلوال طالبان داخليږي افغان امنیتي ځواکونه خپل وسله پر ځمکه ږدي چې دې مسلې ګڼو کسانو ته ټکان ورکړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځنګړي مفتش جان سوب کو هغه وخت ویلی وو د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه سلامشوره او د همکارۍ په ماموریت کې مو پرتی ستونزې په وار وار رابرسیره کړې دي. د ارمی ټایمز ورسپانې لیکوال زیاتوي کله چې طالبانو د اگست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکا ټینګ کړه د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی په پینټاګون کې یو کرمهران سوال هیڅ چا فکر نه کوي چې افغانستان به په دا ډول لاسا ووزي او په یو لس ورځو کې به پوس هم دړي وړي شي. خو د ورسپانې په لیکنه اوس به جنرال میلی او د امریکا دفاع وزیر لوید آسټین روانه ونې مجبور کړی شي چې پر خپل ارزونه بیا کتنه وکړي ځکه دواړه د کانګرس د استازو جرګې او مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټو ته حاضریږي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د استازو جرګې د غړو او سناتورانو پوښتنې ځواب کړي. د امریکا بل خبرونه بزنس انسایډر د افغانستان پر اقتصاد لیکنه خبره کړي چې د رکود په حال کې ده. د لیکنې د فایل عبارت داده چې د افغانستان تر ټولو ستر پور ورکونکي بانک خبرداري ورکړي چې د افغانستان بانکي سیستم سکوت ته نږدې شوی دی. د افغانستان د اسلامي بانک اجرایی رئیس سید موسی قلیم الفلاحی بی بی سی ته ویلي د طالبانو لخوا پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو وروسته د غربي دولتونو لخوا د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو او د مشتریانو د ورختای له کبله د افغانستان مالی سیستم له یو بلفل کړکېچ سره مخامخ شوی دی. بزنس انسایډر خبرونه ازیتوي اوس خلک په بانکونو کې یوازې خپلې پیسې باسي چې اکثر بانکونه فعال نه دي او ټول خدمات هم نشي وړاندې کولای. د خبرونې د مطلب لمخې د امریکا او متحده ایالاتونو تیر میاشت د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر شتمنی کنګل کړه چې د افغانستان بانک یا د افغانستان د مرکزی بانک اړونده شتمنی ده. د پیسو نړیوال صندوق هم تیر میاشت وویل چې افغانستان به نور خپلو مالی منابعو ته لاسرسی نه لري. بلخو نړیوال بانک هم اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو پروژو تمویل ځنډوي. ملګرو ملتونو د دې میاشتې په لومړیو کې غوښتنه کړې وه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني دي د یو اقتصادي سقوط د مخنیوي په خاطر خوشي شي.
طالبان پر دې سربېره چې داعش ډله د افغانستان او د خپل واکمنۍ لپاره یو جدي خطر نه ګڼي خبر ورکوي چې د دې ډلې پر ضد یې د افغانستان په پلازمینه کابل او ختیځ کې پوځي عملیات کړي او د دې ډلې ځینې غړي ژوندۍ نیولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان په افغانستان کې د داعش د لسکونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې په ورستیو کې د طالبانو ځانګړو قطعاتو په ننګرهار او کابل کې د داعش پر ضد عملیات کړي دي. د تیرونی په ورستیو کې په جلال آباد کې د شپږ کسانو جسدونه پیدا شول او روانه اونۍ په دغه ښار کې وی چاودنې یو طالب ووشه او د درې طالبانو په ګډون یې وطن ټپیان کړل. طالبان وایي چې دا د داعش کار دی. داعش بیا په جلال آباد کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د شاغلی کریمی په باور د دې سربېره داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو غواښ نه دی.
د داعش په نوم کومه فتنه په هیواد کې نوم اخیستل کیږي هغه اسلامي معرفت غواښ نه ده او د هغه کوم فزیکی شتون د هیواد په هیڅ نقطه کې نه لري. د اسلامي معرفت مجاهدین د هیواد په ټولو برخو باندې بشپړ کنټرول لري. ځینې واړه واړه تحرکات چې پاتې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي دي هغه مخکې دي هغوی یو پلان ته لاس تا نیونیسي یو تعدید پیش کړي په زیاتره مواردو کې د اسلامي امارت مجاهدین له لوري څخه د منځه وړل شوي دي. ډېری کسان چې له شمېر یې لسګونه ته رسېږي نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، تر اوسه د داعش له لوري تر ټولو لویه حمله د کابل په هوایي ډګر کې د تیرې میاشتې انتحاري حمله ده چې د دې ځان وژونکي برید له امله شاوخوا 1.5 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. داعش په 2015 کال کې هغه وخت چې دا ډله په عراق او سوریه کې پیاوړې و او د امریکا او د هغې د متحدانو له لوري ځپل شوې نه و، په افغانستان کې د خراسان په نوم خپل څنګه فعال کړ.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمېره دا ده 00422211 شمیره بیا وایم 00422211
د سلام وطندار خصوصي رادیو مسؤلان وای د طالبانو په نوم ځینی وسلول کسان د دوی دفتر ته ننوتلي او له خبرلانو یې پښتني ګرویژنې کړې دي. د دې رسنۍ یو مسؤل ازادي راډیو ته ویل دغه کسانو ځانونه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو کارکونکو معرفي کړي. طالبان ویلي چې د دې پیښې په اړه به دوی پلټنه کوي. نور په یو راپور کې
ورستر بلې د رسنۍ د فعالیتونو په وړاندې د خندونو رامنځته کولو افغان رسنۍ اندېښمنې کړي دي. د سلام وطندار خصوصي راډیو مسولین وای د یکشنبه پورز د عبدالملک صافی په مشرۍ یو ډله وسلوال چې ځانونه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت استخباراتو کارکونکو معرفي کول د دغه رسنۍ دفتر ته ننوتلي دي. د دغه رسنۍ اجرایوي مسول ناصر عمر د سیشن بی پورز ازادي راډیو ته ویل د کار د سلام وطندار راډیو د کارکونکو خبريالانو پر روحي اغیز کړی دا.
دغه کسان سلام وطندار ته راغلي وو په اداري چارو او قراردادونو کې مداخله وکړه او دغه کسان شاوخوا 15 ساعته د سلام وطندار رادیو په دفتر کې ول چې دوی باید د سلام وطندار رادیو لپاره رئیس وټاکي. زموږ همکاران یې سخت خواشینی کړي او د رسنۍ کار ته اندېښمن یو.
نوموړي زیاته کړه د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو چې نمونه یې نه اخلي له دوی سره ژمنه کړې چې دا موضوع به په جدي ډول وڅېړي. په ورته وخت کې د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي له دې موضوع خبر نه دي خو هڅه کوي پرې پوه شي. د افغانستان د آزاد خبريالانو ټولنې مرستيال حجت الله مجددي وایي د سلام وطندار راډیو له خبريالانو څېړنې غیر قانوني او ناسم اقدام دی او باید دا موضوع وڅېړل شي.
متاسفانه د دغه راډیو ته د استخباراتو او یا د کشفي ادارو په نامه ځینې اشخاص راغلي دي او د دوی نه څه پوښتنه کړي دي. دغه کړنه بیان ازادي او د رسنۍ پر وړاندې یو غواخته.
سلام وطندار رادیو چې په 1433 هجری لمریز کال کې په نشراتو پایل وکړ تر اوسه په بلابلو برخو کې خبرونه لري. نن سبا له تصویري او چاپي رسنۍ سره په خوا کې په افغانستان کې لسګونه غږیز رسنۍ رادیوګانې هم فعالیت لري. خو د ورستۍ راپورونو لمخې په تیرو دوه میاشتو کې په پلازمینې کابل او ولایتونو کې د ځینو راډیوګانو په ګډون یو شمېر رسنۍ د ګواښونو او مالي امکاناتو د نشتون له امله تړل شوې دي. په افغانستان کې خبريالانو او د رسنیو مسؤلین ټینګار کوي چې د رسنیو لپاره کاري فضا مناسبه نه ده او د خپل امنیتي وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کابل کې ځینو فعالانو د ښوونکو او روغتیا پالو په استازیتوب په یو لارون کې د دوی د معاشاتو د ورکړې غوښتنه وکړه. طالبانو بیا ویلي چې دوی د تنخواګانو او نورو حقونو د اجرا په برخه کې جدی کار پیل کړی دی. نور حل په دې راپور کې
په کابل کې یو شمیر خزینه مدني فعالان وایي که د ښوونکو او روغتیا پالانو د ماشونو او نورو حقونو د ورکړې په برخه کې جدي ګام پورته نه شي، لرې نه ده چې دغه دوه برخې له نشت سره مخ شي. دغو مدني فعالانو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یو سوله ییز حرکت په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې د ټولنې د دې دوو مهمو برخو ښوونکو او روغتیا پالانو اقتصادي ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د دې مدني فعالانو یوې غړې تورپیکي مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تعلیم متعلقان جو خوند روزن په دغه کې او د صحی یعنی د صحت په دغه کې د کار کوي دی او د دې وزیر شوند سره مخ دي د کډوی د خپل امتیاز هغه مرسته نه لري تر لاسه کړی او د دې زیاتره هغه مېمنې دی هغه خوند دي چې د کور مصرف او د کور بوج په دی باندې دی نو د دې خزینه کارمندان دي چې ټول نو ضرورت لري او د دې وانه په ټول نه کې دی اړینه ده.
اغلی تورپیکی وی دی وی ټولنی وګړي خوونکې او روغتیا پالانو ته اړتیا لري او د ټولنی حاکمان باید د دې ستونزې لزند پرته حل کړي. د نوموړي په خبره نړیوال باید د افغانانو هغه پیسې هم آزاد کړي چې د دوی لخوا کنګل شوې دي. له کوم راهیسې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي د ډیرو دولتي ادارو د کارکونکو معاشونه نه دي ورکړل شوي، چې له امله یې د خوونکو او روغتیا پالانو په ګډون اکثره دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبان بیا وایي دغه ستونزې ته د حل په لټه کې دي. د دې ډلې د رسنیز ټیم یو غړي بلال کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل جدي هڅې روانې دي چې دا ودي ته ورته نورې ستونزې ژر تر ژره حل شي.
نو د معاشاتو په برخه کې اسلامي امارات مسؤولین ډیر جدي کار کوي تر څو ژر تر ژره د معاشاتو د تادیې پروسه پیل شي او هیله مندي ستاسو دا ډیر ژر پیل شي. لږ تخنیکی کارونه په دې برخه کې د مالی وزارت د بانکونو په برخه کې پاتې دي، ان شاء الله څنګه محاسبه تکمیل شي د معاشاتو د تادیې پروسه هم پیل شي.
خغلی کریمی دغه شان ویل نړیوال سره هم په دې اړه بحث روان دی چې د امریکا لوري کنګل شوی پیسې هم ژر خلاص شي.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغان امنیتي ځواکونو ناڅاپي ماتې دوی حیرانه کړي دي. لوید آستن د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو استعمالي غونډې ته پرون دا خبره وکړه. د سپینې ماڼۍ وایاند وایي که متحده ایالاتونو په افغانستان کې 2500 امریکایي سرتیري د اګست له 1 وروسته هم ساتلي وای جګړه به نه وای درېدلې. طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار لاندې دی چې له بشپړېدو سره به له 6 ټولګي پورته تر 12 پورې د نجونو زده کړې پیل سي. افغان وکیل او د بشري حقونو فعال فرشته کریمی پرون په پاریس کې د بشري حقونو د سترې جایزې ګټونکې وبلل سوه او پرمانیا کې چارواکو پرون ویل چې په کورونا د اخته کسانو شمیر د 24 ساعتونو په لړ کې تر 1000 زیات شوی دی چې دا شمیر به ساري ګڼل شوی.
دا ژوند رنگونه
نومیا جتوراب د لوګر ولایت اوسیدونکو یم او سپیلم په پغمان کې
کاکا درته وایي چې د عمر څومره کلونه دی په کوچټوب کې تیر کړی دی؟
کوچې خومه پنجاودو کې ځسه بیا مکتب کې شامل سم کوچن لیلې کې کنه نو غن روسه بیا کوچټوب معنا دا کړی.
ځینې کوچیان وایي چې کله دوی نو کوچټوب کې بیا لیک لوست نشي کولای. تاسو خپل یو کوچای یاست په خو کې مو لیک لوست کړای په دې اکل څه وایي؟
زه چې اول مې له 20 شروع کړی و زه به ګیز مخه بیا جمعه تلم مګه خپل ملامم او معلمم مې به ما یو مصر خور غیت ما ویل ما پرون چی ټګی زده کړی و غیب راته یاله به زه اوس قسم درته خورم ما نه هم پر درس ویلې او زه دومره استعداد ماشاالله لره ما چې پانتون شاګر سره ما دلا وای درسونه وای تاریخ وای فزیک وای ول سوی نه د وسنه الکان سره برابرونه ول کی په وخیم کې دره درته وای چې مخ رو غوان بول خو مخبل دالم سر تر رسولې او دومره علم یا دومره په اوس مصر سره چې پانتون شاګرد کې ولاک
یعنی کوچایم کولای سي
کوچایم کولای سي خو موږ اکثره کوچان اوس درسونه وای ماشاءالله اوس کوچان وګوره لوی لوی ریاستور رسیدل دي
له په خونه چې تاسو یادی کې بیا تر اوسه دغه دي کوچی په ځوان کې څومره تغییر راغلی
لکه موږ اوس په کوچانو لغمان ته بلاړو یا بنګرار ته لاړو الته خپل میل هم درلودلې الته به لاړو د دې وطن خلک به داسې موږ ته خوشاله کېدل ولې چې موږ مالدار او اثر ته خوشاله کېدل له دوستي ته خوشاله کېدل موږ به هغه ته تحفې ورولې هغه به موږ ته زمې تحفې راکولې بیا به چې پسرلی دغه نه کډه راوکړه را بل لوګر ته بلاړو کابل د کابل نه بلاړو درجاته په درجات کې مازرګان دوستانو چا به ګیلمونه کول چا به کېږدي وبدلې چا به ورورجانه دا شیان کول بیرته براتلو ډیر خسته ژوند او خوشحالي و.
څه فکر کوي څه باید وسی چې کوچای بیرته خپل خواندور ژوند ته ورګرځي؟ هغه څه چې دوی ډیر خوښ و
دا پکاره دولت چې موږ د کوچانو ژوند دسه برابر کړي چې موږ ته د مالچر برابر کړي.
ام دا اوس د کوچیتوب په ژوند کې هغه څه چې ډیر خوښ دي
کوچیتوب کې خزوند دا تاب نه لیدلی خزوند دا چې کله ته په میله کې واړی نن دوش په دیول ته وکړل او سبا دې نه کړه کې تاسې دا څومره بدی لار روانه تازه هوا تازه فصلونه تازه زمکه وګوري چې کله دلته واړول بیا دلته تازه وطن نوې وطن
مننه ډیر زیات
خیرس تا مننه